تشکر.
تاسې د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث واورید. وخت مسپښین دوه بجې دی. درنو دوستانو السلام علیکم. د خبرونه زه سلای سخصي خلقی وړاندې کوم. په دغه یو سات کې د حال درکو چې ولسمشر حامد کرزی نن د عاشورا د ورځې په مناسبت غونډه کې یو ځل بیا پر وسلوالو د سولې غږ وکړ او د نړیوالو خبرونو سټکی دادی. عاشورا په مناسبت نن د عراق له بیلابیلو برخو شیعګان په کربلا کې راغون شوي دي او د روسي صدر اعظم ولادیمیر پوتین نن په لایف ټلویزیوني خبرونه کې د روسانو پوښتنو ته ځواب وایي. دا اوس په روسیه کې په کلنی دود بدل شوی دی. دا او نور نړیوال خبرونه به له فرشتې جلال زید څخه څو شیبې وروسته واورئ. خو لومړی معصوم ایوان د افغانستان خبرونه وایي.
افغان ولسمشر کرزی یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له جنګ لاس واخلي او سوله وکړي. په هلمند ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبار کې څلور افغان فوجان وژل شوي او نړیوال ځواکونه وایي چې په خوست ولایت کې 15 وسلوال طالبان نیولي دي. دا هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا د شورا په مراسمو کې پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له جنګ لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ولسمشر کرزی دا خبرې په کابل کې د شورا د لمانځلو په یوه لویه غونډه کې چې د خاتم النبین په مدرسه کې جوړه شوې وه وکړې. غونډې ته د ولسمشر کرزی په ګډون یو شمیر ویناوالو د حضرت حسین د پاڅون پر هدفو رڼا واچوله او هغه د ظلم په خلاف د قیام او د حق په لار کې د قرباني ورکول یو ستر درس وباله. په دغه غونډه کې د ښاغلي کرزی ترڅنګ د کابینې او ملي شورا یو شمیر غړو هم ګډون کړی و. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې څلور تنه افغان پوځیان د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبار کې وژل شوي دي. په هلمند کې د ملي اردو د 215 میون قل اردو قومندان صاد ملک وایي چې دغه پوځیان د مساکلا ولسوالۍ په یو لیرې پرته سیمه کې په ګزمه بوخت و چې نړیوالو ځواکونو بمبار کړی دي. ښاغلي ملک وویل چې دا د نړیوالو ځواکونو یوه تیروتنه ده او دوی په دې اړه څېړنې کوي. نړیوالو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په خوست ولایت کې نړیوال ځواکونه وایي چې په دغه ولایت کې 15 تنه وسلوال طالبان نیولې دي. په خوست ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د رسنیو ویان جګړن پلاټ وایي چې دغه کسان په باکولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو تصفیوي عملیاتو کې نیول شوي دي. نوموړي وویل چې دغه کسان په خوست ولایت کې په 14 وسلوالو حملو تورن و او همدارنګ دی وایي چې دغه عملیات مرګ ژوبله نه لري. د باکولسوالۍ امنیه قومندان پاچا خان هم د دغو کسانو نیول مني خو وسلوال طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او جاپان د افغانستان د عامه روغتیا له وزارت سره د ساري ناروغي د یو روغتون په جوړولو کې مرسته کوي. دغه مرسته چې تر یو ډیرش میلیون ډالرو ډیره کیږي تړون یې په کابل کې د جاپان د سفیر او د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د سیاسي مرسیال اکلیل حکیمی له خوا لاسلیک شو. ویل سیوی چې دغه نوی روغتون ودانی په کابل کې د نری رنج روغتون په داخل کې جوړیږي. همدارنګه جاپان اعلان کړی چې د افغان محصلینو لپاره 1500 بورسونه د 50 کلونو لپاره ورکوي چې هر کال به سلطنه ځوان افغان ځوانان د دغه بورسونو لپاره جاپان ته د زده کړو لپاره ولاړ سي. دا و د افغانستان د دې وخت ورسې خبرونه. د سیمه نړۍ تازه خبرونه له فرشته جلال زید څخه واوري.
د عاشورا په مناسبت نن د عراق له بیلابیلو برخو شیعګان په کربلا کې راغون شوي دي. رپورټونه وایي د عاشورا د لس ورځنیو مراسمو د ترسره کولو لپاره بل سهاو زره شیعګان په کربلا کې سره رایوځای سي او دغه مراسم لس ورځې دوام کوي. چارواکو ویلي لشته لږ 28 زره عسکر او پولیس په کربلا کې د امنیت ټینګولو لپاره مازف کړي دي. عراقي پولیس شخصي موټرو ته اجازه نه ورکوي چې د کربلا ښار ته ننوځي او ټول زیارت کوونکي تلاشي کیږي. ترکیه پلان لري چې لشتلجه 200 برحاله او متقاعد منصبداران نن په دې هیواد کې د اسلام پال رژیم د نسکورول لپاره د دسیسې په تور محاکمه کړي. د رژیم په ضد د کودتا دغه پلان په 2003 کال کې جوړ شوی و. څارنوالانو په دې اړه اسناد یا شواهد نه دي څرګند کړي خو د طرف په نوم یوې ترکیې ورځپاڼې یو انداز اسناد خبره کړي او ویلي دي چې دا افشا شوي اسناد د کودتا له پلان سره ارتباط ښکاره کوي. څارونکي په دې باور دي چې استانبول ته نږدې دغه خاصه محاکمه پر پوز د حکومت د مخ په زیاتېدونکي اقتدار څرګندونه کوي. د ترکیې سیاسي وضعیت یو مهال په بشپړ ډول د پوز تر کنټرول او اغېز لاندې و. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین نن په لایف تلویزیونی خبرونه کې د روسانو پوښتنو ته ځواب وایي. دا اوس په روسیه کې په کلنی دود بدل سوی دی چې صدر اعظم د تلویزیون له لارې د خلکو پوښتنې ځوابوي. پوتین نن خپله وینا په تیری یوه لسیزه کې له تر ټولو ستر او سخت اقتصادي بحران څخه د وتلو لپاره د روسیې په هڅو پیل کړې. دوی به هم همداراز د نژادي اختلافاتو په اړه خبرې وکړي چې په وروستیو کې د پولیسو او د فوټبال د نندارچیانو ترمنځ په مسکو کې ستره لانجه جوړه کړې وه. ټاکل شوی چې د امریکا د مشرانو جرګه نن رسمن له روسیې سره د اټومي وسلو د کمولو د نوي تړون په اړه بحث پیل کړي. د سنا جرګې پرون د 16 مثبتو او 23 مخالفو رایو سره د ستراتیژیکي وسلو د کمولو د تړون د تصویبولو د پروسې له پیل سره موافقه وکړه. جمهوري غوښتونکي سناتور ریچارډ لوګر پرون په دې ارتباط وویل د وایي که د امریکا د متحدو ایالاتو سنا جرګه د دغه تړون په تصویبولو کې پاتې راسي په نتیجه کې به له روسیې سره د وسلو سیالي پراخه سي. دا تړون په شفاف ډول د وسلو د کمولو او د باور د بیرته اعاده کېدو ضمانت کوي. دغه تړون به د توغندیو په دفاعي سیستم کې د امریکا او روسیې ترمنځ همکاري پیاوړې کړي. د دغه تړون پر اساس چې د نوي سټارټ په نوم یادیږي روسیه او امریکا د خپل اټومي وسلو زیرمې کموي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي د دغه تړون تصویبول یې د کار په لومړیتوبونو کې و. ټاکل شوی چې د چین او هند صدر اعظمان نن په نوي ډیلي کې د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو او د دواړو اړخیزو اړیکو د ښه کېدو په هدف چې په وروستیو کې یو څه خرابې شوي دي خبرې پیل کړې. د چین صدر اعظم وین جیباو چې له نوي ډیلي څخه کتنه کوي او د هغه سیال منموهن سنگ به نن په غونډه کې پر سوداګریزو اړیکو په تمرکز سربیره پر ځینو نورو هغو مسایلو چې د دواړو هیوادونو لپاره حساسې دي خبرې وکړي. د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د چین په مرسته د بنسټیزو تاسیساتو د جوړولو مسأله د هند لپاره ډیره حساسه ده او چین هم د تبتیانو له مذهبي مشر دلای لاما څخه د هند له ملاتړه خوښ نه دی. دلای لاما د هند په شمال کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. ټاکل شوی چې د اروپایي اتحادیه مشران نن په غونډه کې په دې اړه چې د پورونو د مالی بحران د مخنیوي لپاره څه ډول اقدامات په کار دي بحث وکړي. دغه بحران چې یونان یې ځپلی او لمنې په وروستیو کې ایرلند ته هم وغځېده د اروپایي اتحادیه یو شمېر نور هیوادونو لکه هسپانیا او پرتګال هم له خطر سره مخامخ کړي دي. تمه ده چې د اروپایي اتحادیه مشران به نن د برکسل په غونډه کې د پورونو د بحران د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې د اروپایي اتحادیې د بحران د مالي صندوق د پراخېدو په اړه هم سره وغږېږي. او د انګلستان یو قاضي به نن پریکړه وکړي چې آیا د ضمانت په بدل کې د ویکیلیکس د ویبسایټ مسؤول جولیان اسانج خوشی کړي او کنه. د انګلستان یو ابتدایي محکمې د سې شنبې په ورځ فیصله وکړه چې اسانج به چې واشنگټن یې د پټو ډیپلوماتیکو سندونو په افشا کولو سخت بغزه کړی د 200,000 پاونډو ضمانت په مقابل کې خوشی کړي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه ورې وخت د پچی او اته دقیقې د ازادي رادیو خبرونه په کابل کندهار هرات مزار شریف پکتیا خوست او کونړ کې په اف ام 3.5 اوریدل شي. په روانه خبرونه کې په دغو موضوعاتو راپورونه در اورو. ولسمشر حمید کرزی د محرم الحرام د لسم ورځې د ویر په مراسمو کې یو ځل بیا وسروالو مخالفانو ته د سولې وړاندیز وکړ. د پکتیا د ارګون ولسوالۍ او نورو لسګونو ولسوالیو قومي مشرانو دینی عالمانو او مخورو هم په یوه غونډه کې له وسروالو مخالفانو سره د سولې پر بهیر ټینګار وکړ. د دې ولایت ولی محب الله سمیم د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې څلور افغان ځواکونه د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارډ کې ووژل شول. د دې ولایت د میوند زون د 15 قول اردو قمندان وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې کمشنری د ستنو شویو افغان کډوالو پر وضع اندېښنه وښوده او د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي د پرون په چابار سیمه کې د ځان وژونکي حملې په اړه تحقیقات روان دي. نور مطالب هم لرو، راسره اوسئ.
تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. نن په کابل کې د عاشورا د ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې ولسمشر کرزي یو ځل بیا له وسلوالو مخالفانو غوښتنه وکړه چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دا غونډه نن د خاتم النبیین په مدرسه کې جوړه شوې وه چې د کابینې او ملي شورا یو شمېر غړو او د غراز ګڼ شمېر دینی عالمانو هم پکې برخه اخیستې وه. دغه راز د ولسي جرګې مشر محمد یونس قانوني په خپله وینا کې وویل حسیني قیام ته باید یوازې د یوې تاریخي پیښې په توګه ونه کتل شي، بلکې له هغه څخه د عدالت د ټینګښت لپاره ګټه واخیستل شي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال راپور اوروي.
ولسمشر حامد کرزي د عاشورا د ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې یو ځل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې له مخالفت څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي ترڅو وکولای شي خپل هیواد د پرمختګ په لور وخوځوي. جمهور رئیس کرزي چې د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار په لویدیځ کې د خاتم النبیین په مدرسه کې د عاشورا د ورځې د پیښې په اړه وینا کوله وویل چې د عاشورا د ورځې له پیښې نه باید ټول عبرت واخلي او په خپلو کورنیو او ټولنو کې عدالت ټینګ او د نورو حقوق تر پښو لاندې نه کړي.
با پند از این روز بزرگ باز هم از برادران
لدی لوی ورځ څخه په پند بیا هم خپل ورونو څخه په هر ځای کې چې دی او د خپل هیواد په وړاندې ټوپک اخیسته او خپل خاور او خلک زوروي، هیله او غوښتنه کوي چې د شورا د شهیدانو د پاکې وینې په خاطر دی د هیواد په وړاندې زور زیاتی پاتې ورسوي. دوی دی خپل هیواد تر شی او لسول سره دی یو ځای شي ترڅو زموږ په هیواد او سیمه کې تر ابده سول ټینګ او خلک په آرامۍ کې ژوند وکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې ولسمشر کرزی له وسلوالو مخالفانو نه غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، بلکې تر دې وړاندې هم جمهور رئیس کرزی ډیر ځلې ورته غوښتنې کړي، خو وسلوالو مخالفانو دغو غوښتنو ته منفي ځواب ویلی او پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کړی چې هغه له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني هم په خپل وینا کې تر ډیره د عاشورا ورځې په سیاسي او اصلاحي اړخ خبرې وکړې او ویل چې افغانان هم باید په دې حساس وخت کې اصلاحات رامنځته او د زور زیاتی په وړاندې په ټینګه ودرېږي.
این اصلاح طلبی اگر در آن روز اهمیت
اصلاح غوښتنې که په هغې ورځې ارزښت درلود، نو نن موږ اصلاح غوښتنې ته لا ډېره اړتیا لرو. که چیرې فساد، زور زیاتی او استبداد د تاریخ یوه برخه ده، نو د دغو ټولو په وړاندې درېدل هغه سنت او لاره ده چې موږ یې باید له امام حسین او د هغه له وفادار یارانو څخه زده کړو.
امام حسین و یاران وفادارش آموخت.
د کابل ښار په لویدیځ کې د خاتم النبیین په مدرسه کې د عاشورا په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د کابینې او ملي شورا یو شمېر غړو، دینی عالمانو او سلګونو عامو کسانو په ځانګړې توګه د شیعه مذهب لارویانو برخه اخیستې وه. دینی عالمانو په خپلو ویناوو کې تر ډیره د عاشورا په ورځ د امام حسین او د هغه د یارانو فداکاریو او قربانیو ته اشاره وکړه چې د اسلامي ټولنې او ټول بشریت لپاره د عدالت د ټینګښت او اصلاح لوی پند او درس دی. په دې غونډه کې ویناوالو غوښتنه وکړه چې هر افغان باید په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې وکړي او پرې نږدي چې په ټولنه کې همداسې بدبختۍ او ورورژنه روانه وي.
د عاشورا د ورځې په مناسبت مو جوړ شوې غونډه کې د ولسمشر حامد کرزي د غوښتنې په باب واورېدل چې وسلوالو مخالفانو ته یې وړاندیز وکړ څو وسله په مځکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. تېره اونۍ په پکتیا کې د دولت وسلوالو مخالفانو سره د سولې او خبرو د ګډندي کولو په هدف د دې ولایت ولی محب الله سمیم په مشرۍ د مخابرو قومي مشرانو، دینی عالمانو او د دولتي ادارې د یو شمېر لوړپوړو مسؤلانو څخه د سولې په نوم یوه یوویشت کسیزه ولایتي شورا جوړه شوه. د همدغو هڅو په لړ کې پرون بیا په ارګون ولسوالۍ کې له لسو ولسوالیو څخه سلګونه قومي مشرانو، دینی عالمانو او منورینو په یوې ګډې غونډه کې سره خبرې وکړې. ویل کېږي په دې پراخه قومي غونډه کې د دې ولایت ولی ښاغلی سمیم هم ګډون کړی و. دا چې په دې لویې قومي غونډه کې د ګډونوالو لخوا پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې وشي، په همدې موضوع په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال امیر بهیر د پکتیکا له والي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه د دې پراخې قومي غونډې د جوړېدو د هدف په اړه پوښتلې دي. محب الله سمیم وایي
مخالفین دې په دې باندې قانع شي چې د سولې ودره والی صاحب کچیر د طالبانو ځینې مشران او محلي قماندانان دې ته چمتو شي چې په پکتیکا کې د سولې د ولایتي شورا له مشرانو سره دروغ جوړې خبرې اترې پیل کړي، آیا داسې قوي او معتبر تضمین موجود دی چې هغوی په دې ډاډه شي چې د تماسونو په جریان کې به د افغان او بهرنیو ځواکونو له هر ډول آزار او تعقیب څخه مسؤول او په امان کې وي؟ ولی صاحب که امنیتی مسائلو تراشو، لکه څنګه چې عمل لیدل کیږي په دې وروستیو کې په پکتیکا کې یو ډول خاموش وضعیت دی، یعنی نه د بیا رغونې کومې هڅې تر سترګو کیږي او نه هم د شخړو او جګړو په اړه څه ویل کیږي. ځینې ځایي اوسیدونکي خو د موجوده خاموش وضعیت اصل لامل سخته یخنی بولي. تاسو د سیمې دې اوسنی وضعیت ته په کوم نظر ګورئ؟ ولی صاحب که وروستۍ پوښتنې په توګه درنه وپوښتم، ویل کیږي چې څو ورځې وړاندې په سلګونه کډوالې کورنۍ د کوزي پښتونخوا څخه پکتیکا ته راوړېدلي او په مختلفو ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي، آیا د هغوی سره بیړنۍ مرستې شوي؟ او که دا هم راته ووایي چې آیا هغو سیلاب ځپلو بېوزله بې ځایه شوو کورنیو ته د مرکزي دولت له لورې د خوراکي او غیر خوراکي موادو کومې مرستې چې ژمنه یې شوي وه راستول شوي او که څنګه؟
جنوبی ولایت پکتیکا کې مو د سولې د هلو ځلو په لړ کې د دینی عالمانو، قومي مشرانو او مخورو په ګډون د یوې جوړې شوې غونډې په باب د دغه ولایت له ولي محب الله سمیم سره مرکه واورېده. همدارس تر یوې خبرتیا وروسته په کونړ کې د میشتو ژورنالیستانو او لیکوالانو د هغې غونډې په باب درته معلومات درکوو چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه یې غوښتنه کړې چې په دې هېواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره باید له وسلوالو طالبانو سره خبرې وشي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري. په روانه خبرونه کې د ایران په ایران کې د په یو جماعت کې د یوې زنوجون کې حمله په باب اوري چې د دغه هیواد کورنۍ چارو وزارت ویلي په چابهار کې د زنوجون کې حمله په اړه تحقیقات روان دي او دا معلومه شوه چې نیول شوي کسان له پاکستان سره اړیکه درلوده. خو لومړی کورني مطالب راخلو. په کونړ کې میشتو ژورنالیستانو او لیکوالانو د امریکا له ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې په دې هېواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره باید د وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي د ګوند له مشرانو سره د روغې جوړې خبرې وکړي. دوی وایي هر څوک چې په هېواد کې د سولې له خبرو سره مخالفت لري هغوی افغانان نه دي او په هېواد کې د نارامیو د دوام پلوي کوي. په دې په روح الله انوري له کونړه نور حال اوروي.
په کونړ کې میشتو ژورنالیستانو او لیکوالانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه وغوښتل چې باید په هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره وسلوالو طالبانو او د حزب اسلامي مشرانو سره د روغې جوړې خبرې وکړي. په کونړ کې د راسا ادبي او فرهنګي ټولنې مشر او د څرک مجلې مسؤول مدیر ډاکټر نظام الدین مالیار وایي
د افغانستان د حکومت او همدارنګه د نړیوالې ټولنې دا غواړو چې افغانستان کې د سولې ثبات د حکومت حاکمیت لپاره لازم دي چې د مخالفینو سره خبرې وشي، هغوی ته قناعت ورکړل شي او د میز شاته راکینول شي او قناعت ورته ورکول شي تر څو دغه موجوده ستونزې نامنې او دربدرۍ د خاتمه ومومي.
دوی وایي حزب اسلامي او طالبان د افغانستان د سیاست او ټولنې یوه مهمه او نه بېلېدونکې برخه ده او تر څو چې یادې ډلې راضي نشي په هیواد کې د امنیت ټینګښت ناشونې دی.
طالبان یا د افغانستان د حکومت او امریکایانو مخالفین په اصطلاح دار دي ټولنې یو نه بېلېدونکی جز دی، دار دي ټولنې خلک دي، د هغوی وجود په دې تیرو لسو کالو کې پوره څرګند شوی دی. د هغوی سره د خبرو او د یا د هغوی سره د میز د کېناستو پرته په افغانستان کې د سولې راتګ دا یو ناممکن کار دی.
د کونړ ژورنالیستانو او لیکوالانو د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې لخوا خپرې شوي هغه خبرې وغندلې چې په کومو کې د ژورنالیستانو له ادرسه ویل شوي چې طالبانو سره د روغې جوړې خبرې کول په نړۍ کې تروریزم په رسمیت پیژندل دي، نو باید چې دوی سره د خبرو اترو څخه ډډه وشي. کونړي ژورنالیستان وایي ښاغلي مبارز او د هغې ډلې همیشه په هیواد کې د روغې جوړې مخالفت کړی او په افغانستان کې د روانې جګړې ورته لمن وهلې ده.
هر هغه څوک چې غواړي دوی همدغسې د خبرو د میز نه بېدیا وساتي، د دې بهیر نه بېدیا وساتي، دوی په افغانستان کې سوله، امنیت او ثبات نه غواړي. دوی د افغانستان د سولې ثبات دښمنان دي.
دوی هغه خلک دي چې یوازې او یوازې د افغانستان او په تیره د افغانانو ترمنځ تفرقه وراچي، د هغوی ترمنځ بې اتفاقي او نفاق رامنځته کوي، ځکه چې موږ دغه خلک چې دغه څرګندونې کړي دي زه دوی قطعا افغانان نه بولم. که چېرته دوی افغانان وي، رښتیا هم چې دغه کومې ناخوالې په افغانستان کې تیریږي، د دوی لپاره د حل یوازنۍ لار همدا ده چې سوله رامنځته شي او دغه ګډوډۍ او جنگ جګړې د منځه لاړ شي.
زما په نظر دولت هم د سولې د پریکړې ملاتړ کړی دی او سوله یوازنۍ لار ده چې د مخالفینو سره یې موږ بل لکم روان حال هغه چې د دولت سره دغه حل دی شي. دوی د سولې دښمنان دي، په اصل کې نو غواړي چې په هیواد کې سوله راشي. دغه موږ ردوو.
د کونړ ژورنالیستانو او لیکوالانو د ژورنالیستانو د ملي ټولنې له مشر مبارز او د هغه لانډیوالانو وغوښتل چې باید په راتلونکي کې له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د کومو له امله د افغانستان ملي وحدت او د ژورنالیستانو ژوند د ګواښ سره مخامخ کیږي. دوی وایي ژورنالیستان د ټولنې خدمتګاران دي او د هیڅ یوې ډلې سره تړاو نه لري. دنده یې د ولسونو ستونزې بیانول، چارواکي ترې خبرول، ملي یووالي ته لاره برابرول او خلک د هیواد او نړۍ له نوو پرمختګونو او خبرونو خبرول دي.
ژورنالیزم یو غیر سیاسي مسلک دی، هغوی بې طرفه دي، هغوی فقط د نړۍ د حال احوال په هکله باندې خبرونه راټولوي. هغوی هیڅکله په سیاسي برخو کې مستقیما مداخله نه کوي، نه نظرونه ورکوي. هر هغه څوک چې دغسې نظرونه ورکوي، زه فکر کوم دا هم ژورنالیستانو ته ستونزې جوړوي، هغوی په یوه ستونزه کې راګیرول غواړي او هم د افغانستان د دغه ژورنالیزم نه د غلطه استفاده غدا چې خپل منفي نظریات د ټولنې په حق لبانې ورکوي او دلته ستونزې جوړوي.
زما نوم فضل محمد صافی دی او بیلند ټلویزیون همکاري. دغه خبرې او دغه څرګندونې چې څنګه چارکي وکړي همداره مبارز وکړي، دا د دوی شخصي نظر دی. دا هیڅکله داسې نشکره چې دا د ټولو ژورنالیستانو نظر وي او نه دوی د ژورنالیستانو استازیتوب کولی شي، ځکه دوی وایي چې طالبان باید خبرو ته کش نشوي او خبرې باید سوله ونشي.
د یادونې وړ ده چې د طالبانو او حزب اسلامي د پخلا کولو دپاره ولسمشر کرزي اوس د روغې جوړې مشورتي شورا جوړه کړې چې پکې پخواني جهادي مشران، سیاستوال، دینی عالمان او قومي سپینګیري ګډون لري. افغان دولت له دې وړاندې هم ډېرې هڅې کړي چې طالبان او د حزب اسلامي جنګیالي خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې بهیر سره یوځای شي.
تاسی زمون غږ لازادی رادیو او ری پا روانه خبرونه کې د افغانستان په جنوب کې د امریکایي ځواکونو د یو قمندان څرګندونه او ری چې وایي دوی د امنیت په ټینګښت کې د افغان ځواکونو پر وړتیا او ورځ تر بلې پیاوړي کیږي. همداراز په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عالي کمشنری یو ځل بیا د افغان کډوالو د وضع په اړه اندېښنه ښودلې ده.
خو لومړی امنیتي موضوعات رخلو. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د ملي اردو څلور سرتیری د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارد کې ووژل شول. په دې ولایت کې د 215 میوند زون قول اردو قمندان ویلي دا سرتیری په ګزمه بوخت و چې بهرنیو ځواکونو پرې هوایي حمله کړې ده. په دې په بهرنیو ځواکونو تر اوسه څه نه دي ویلي. خو له سیمې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاستایی د موضوع نور حل راکوي.
د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د ملي اردو څلور تنه سرتیري هغه مهال ووژل سو چې بهرنیو ځواکونو لوري تر هوایي برید لاندې راغلل. په هلمند کې د ملي اردو 215 میوند زون کل اردو قمندان تورن جنرال سعد ملک صافی وایي سرتیري د موسی کلا ولسوالۍ په یوه لرې پرته سیمه کې په ګزمه بوخت و چې د ایساب ځواکونو لوري تر هوایي برید لاندې راغلل او څلور تنه یې ووژل سو.
اخر سو هو کې د دغه سره موږ هم مستقیم ارتباط ملي ورته چې سره خپل خدمات سره ارتباط لري او هغه هم تاسو ګزارش وکړه.
سعد ملک وویل د دې پیښې په اړه نور جزئیات وروسته تر پلټنو معلومیږي. هغه په ښکاره دغه پیښه د حساب ځواکونو تیروتنه وبلل. ویویل هیئت سیمې ته استولې دی هڅه کوي چې د بهرنیو ځواکونو سره له نږدې خبرې وکړي. موسی کلا ولسوالۍ چې د هلمند په شمال کې نارامه ولسوالۍ ده په دې وروستیو کې د امریکایي سمندري ځواکونو په ورته کې نسبي امنیت ټینګ شوی دی. خو په دې ولسوالۍ کې دا لومړی ځل دی چې د بهرنیو ځواکونو له لوري په سهوان ډول افغان ځواکونه وژل کېږي. مسؤلین وایي دا به وروسته تر پلټونو جوات سي چې د ملي اردو د وژل سوو سرتیرو انګیزه څه ده.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د اتصالاتو مخابراتي شرکت اساسي دغه نوي اسمونه موږ ته رسیدلي دي. عمر خان اسق زاد سرپل له ولایت نه لیکلي دي چې په دې ولایت کې اداري فساد نه دی ورک شوی او دولتي کارکونکي رشوت اخلي. د ولسمشر حامد کرزي څخه هیله کوي چې په سیمه کې او په ټولیزه توګه په ټول افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې خپلې هلې ځلې چټکې کړي او د دغه فساد مخه ونیسي. رومان الکوزه بلیکي چې د ښایسته کندهار څخه دی. په کندهار کې ټولې مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي په ځانګړې توګه په ولسوالیو کې. رومان همداراز زیاتوي حتی مخابراتي کټ شبکې په زنو سیمو کې هیڅ کار نه کوي او د مخابراتو له وزارت څخه هیله مند چې د دغه ولایت مخابراتي شبکو د ښه فعالیت په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. اته اوله ویسا زمونږ یو بل دوسه چې تل موږ ته د اتصالاتو د مخابراتي شرکت شبکې له لارې اسمسونه را لیږي. د هم په افغانستان کې د اداري فساد موضوع ته اشاره کړې ده او لیکلي دي چې باید له هغو کسانو څخه قدرت واخیستل شي چې نه په اداره پوهیږي او نه یې خدمت کړی او نور هم او ستونزې لا نور زیاتوي او د افغانستان نوم بدوي. مومند لوګر ولایت برکی برک ولسوالۍ د مومندو له ښکلي کلي څخه بیا لیکلي دي چې د ازادۍ راډیو او اتصالاتو کمپنۍ څخه منندوی یو چې د ولسي ژورنالیزم یعنی عام ولس غږ لپاره یې دا زمینه مساعده کړې چې هر څوک وکولی شي د خپل هیواد او سیمې په اړه د زړه براس تاسو او قدرمنو اوریدونکو ته د دولت چارواکو غوږونه ته ورسوي او بلیکې چې ستاسو دایمي اوریدونکي. نور اسمسونه هم لرو خو وخت اوس له موږ سره یاري نه کوي او ساعت 2 بجې او 10 دقیقې فریده بکنه غوړم فرشته جلال زی هم د شیبا سټډیو ترانه نو ته د مهمو خبرونو لنډی زوروي.
چې
جمهور رئیس حامد کرزی نن د عاشورا په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې یو بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له جنګ لاس واخلي او سولې ته مخه کړي. په خوست کې نړیوال ځواکونه وایي چې 15 تنه وسلوال طالبان نیولې دي. د نړیوالو ځواکونو د مطبوعاتو دفتر ویلي چې دا کسان په باک ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په ګډو تصفیوي عملیاتو کې ونیول شول. د هلمند چارواکي وایي څلور پوځیان د نړیوالو ځواکونو په هوایی بمبار کې وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویلي چې پرون د ناټو په هوایی حمله کې د ملي اردو دغه څلور عسکر وژل شول. د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر زمین په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې غالبا د ناټو ځواکونو پر دغو عسکرو د وسلوالو مخالفینو ګمان کړی و. د کندهار د ملي امنیت مسولین وایي د طالبانو لخوا د خوست لپاره ټاکل سوی والی د څلورو نورو کسانو سره یو ځای نیولی. د ملي امنیت رئیس نن په یو خبري ناسته کې وویل چې د خوست لپاره د طالبانو والی درې کاله مخکې د کندهار پر زندان په حمله کې هم لاس درلود. ترکیه پلان لري چې لږ تر لږه 200 برحاله او متقاعد منصبداران نن په دغه هیواد کې د اسلام پال رژیم د نسکورولو لپاره په 2003 میلادي کال کې د دسیسه جوړولو په تور محاکمه کړي. لسهاو زره مسلمانان د عاشورا په مناسبت د عراق په کربلا ښار کې د راغونډېدو لپاره تیاری نیسي. او د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین نن په لایو یا په مستقیم ډول په تلویزیونی خبرونه کې د روسانو پښتنو ته ځواب وایي.
تاسو د ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې نور ګڼ مطالب درته لرو چې وروسته به درته در وورو. خو همدا شیبه د ازادۍ په څپو کې پروګرام کور و جنقه الکوزه سټډیو ته راغلی و. نن له 3 تر 5 بجو پورې د ازادۍ په څپو کې خبرونه په مستقیم ډول خبرېږي. له الکوزي سب څخه به پوښتنه وکړو چې د نن ورځې په پروګرام کې په کومې موضوع بحثونه کیږي؟
تشکر صالح جان. د نن ورځې په خبرونه کې به افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو په ستراتیژۍ باندې خبرې وکړو. دغه راز د امریکا د خاص استازي هولبروک د مړینې اغیز په دې ستراتیژۍ باندې په دغه مسلو او نورو مسایلو اداري فساد او نظام دا مسایل هم پکې راځي. خو عمده مسایل به هم دی
د پاکستان او افغانستان لپاره د برک د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د ځنګړي استازي مړینه او همداراز ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر نن د افغانستان نوي ستراتیژي باندې راپور خبر کړي. ساس خډیره زیاته مننه الکوزې صاحب. تقریبا نیم ساعت وروسته به تاسو بیرته سټډیو ته راشئ. خو اوس به بیرته ریپورټونه راوخلو. د افغانستان په جنوب کې د امریکایي ځواکونو یو قومندان د یو ویډیوي کانفرنس لاله په واشنگټن کې په دفاع وزارت کې خبريالانو ته وویل دوی د امنیت په ټینګښت کې د افغان ځواکونو پر وړتیا ورستر بلې باور کیږي او طالبان هم دومره کمزوره شوي چې نور نشي کولای چریکي جګړې پر مخ یوسي. دغه امریکایي قومندان د سرګندونو تفصیل له واشنگټن د ازادۍ رادیو د خبريال هارون پاچا راپور کې ووري.
افغانستان کې د امریکایي پوز کمانډان کرنل جافری مارټنډل 13 ورځ لکندهار څخه د سټلایټ لاره د امریکایي ځواکونو په مرکز پینټاګون کې خبريالانو ته په دغه سیمه کې د غوي د پوزي پرمختګونو په اړه د تازه معلومات ورکولو پر مهال ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د مړانې او د ځای خلکو د مرستو په برکت وسلوال طالبان یې په تیښته مجبور کړی دي چې د ګوریلا جګړې پر ځای اوس د غوي واړه یاغیتوب د عامه وجنې او یره تره د کمپاین تر حدا پاتې دي. کرنل مارټنډل د روان جمی د جګړې په اړه وویل
Our challenge this winter is to continue to build on the momentum we've gained.
سګنه جمی زمونږ تر ټولو غټ چیلنج دغه دی چې خپل بریالیتوب ته دوام ورکو. د افغان ملي ځواکونو پیاوړتیا هم دغه رنگ پر مخ بوزو او پترس کې را روان سپرلې د طالبانو د ممکنه حملو مخاونیو چې ځايي حکومت او امنیت ته خطر جوړې دی شي.
At a renewed Taliban effort that significantly threatens local governance and security.
امریکایي کمانډان په خپل خبرو کې دا ویل کړه چې غوی د مخکې په پرتلا زیات مضبوط شوی او یا غیان نشي کولای کندهار کې د غوی مقابله ته راوځي.
The relationships that we build with those leaders mean everything.
مونږ چې د افغان امنیتي ځواکونو د مشرانو سره کم تعلق جوړ کړی دی هغه زمونږ لپاره ډیر د اهمیت وړ دی. مونږ ډیر زیار وسته او یو ځای مو جګړې کړې دي او په کندهار او بهر په ارغنداب کې مو داسې ټیم تشکیل کړي چې زما نه د خیال طالبان ورلا ماتي ورکول شي.
team within the city and out in Organdab that I think is unbeatable by the Taliban.
امریکای کومندان مارټنډیل زیاته کړه هغه په دې پوه دی چې د طالبانو مشرتابه د پاکستان دننه امن ځایونه لري او د هغه ځای افغانستان کې خپل عملیات تنظیموي.
It's a problem. The solution to that problem really is not for me to answer.
دا یو مسله ده ولې دا زما کار نه دی چې دغه مسلې حل راوباسم. مونږ ته پته ده چې دغلته پټن ځایونه جوړ دي ولې ځنې داسې نړیوال محرکات دي چې مونږ نه پرېږدي دغه ځایونو ته لاړ شو او له منځه یې یوسو.
That probably prevent us from going in and eliminating that sanctuary at this time.
د کرنل مارټن ډیل پوینا دا غزواکونه د محل د ځایی او دولتي ادارو په مرسته د کندهار خلکو ته د ژوند تیرولو اسانتیاوي برابروي چې د سړکونو د بیا رغونې د وو پروژو سربیره د برېښنا جوړولو د دوو منصوبو د امنیت خوندي کول یې په ځانګړې توګه یاد کړل. هارون باچا، واشنگتن ډی سی.
د افغانستان په جنوب کې مو د یو امریکایی قومندان د څرګندونو په باب واوریدل چې دی وایي په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د افغان ځواکونو په وړتیا باوري دی او د وسله والو طالبانو په کمزورتیا هم څرګندونې کړي. ویلي چې اوس وسله وال طالبان نشي کولای چې چریکي جګړې پر مخ یوسي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژۍ د بیا کتنې نتایج اعلانېږي. ویل کېږي چې په دې ستراتیژۍ په ارزیابي کې په دې ټینګار شوی چې په افغانستان کې کافي امنیت ټینګ شوی چې په اساس امریکایي ځواکونه کولی شي د راتلونکي کال له دوبي څخه له دې هېواده وتل پیل کړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. دا روانې خبرونې ریپورټونه اورئ او په بهرنیو ریپورټونو کې د ایران په چابهار کې د یو جماعت کې د هغې ځانوژونکې حملې په باب واوري چې د دغه هېواد د کورنیو چارو وزارت د روانو پلټونو په ترڅ کې ویلي چې هغه نیول شوي کسان چې دغه حمله یې کړې ده له پاکستان سره یې اړیکې درلودې. د ستنیدونکو کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمشنرۍ یو ځل بیا د کډوالو د وضع په اړه اندېښنه وښوده. د کمشنری وای په دې برخه کې لښتو ستونزو سربیره له دغو کډوالو سره د مرستو خپل مرستو ته دوام ورکړي او په دې برخه کې دوی هڅه کوي. همدارس د سره صلیب خبره شوې اعلامیه وایي راتلونکی کال به افغانانو ته سخت وي ځکه چې وسله والې نښتې به دوی له نورو ستونزو سره هم مخامخ کړي. او ستنه شوي کډوال وایي په هیواد کې دننه هم ستونزې لري. نور تفصیل خان محمد سیند وړاندې کوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنری وای چې هیواد ته د راستانه شو کډوالو ستونزې اوس هم د اندېښنې وړ دي خو هسې روانې دي چې په دې برخه کې کیدونکې مرستې جاری وساتل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د عالی کمشنری مشر ایوان میکلوډز تیر ورځ د دې کمشنری د جوړېدو په شپېتمه کلیزه کې په کابل کې وویل افغان کډوال چې له ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستنیږي باید لازم مرستې ورسره وشي. دغه هم وویل چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ته پام لرنه او د هغوی له راستنېدو سره مرسته کول د دوی له پروګرامونو څخه دي.
د هغه مسؤلیت له مخې چې د راستنو شویو کډوالو په هیواد کې د دننه بې ځایه شویو او د زیانمنو شویو پر وړاندې لرو مرستې مو ورته ځانګړې کړې دي. د 8 میلیونو بیوزلو مجبور او اړو افغانانو په ډله کې داسې خلک شته چې د جدي مرستو مستحق دي. په دوی کې له بهر څخه هیواد ته راستنې شوی شاوخوا 2 لک کورنۍ هم شامل دي چې موږ د ټولو په وړاندې مسؤلیت لرو او دا مسؤلیت باید ترسره کړو.
ایوان میکلوډ د ایران له حکومت څخه هم هیله وکړه چې افغان کډوالو ته دی په هغه خاوره کې د قانوني وسیدو او کار کولو سندونه ورکړي. دا هیله په داسې حال کې کیږي چې په تیرو 2-3 کلونو کې ایرانی چارواکو په زرګونو افغانان په زوره د دوی له خاورې ایستلي، ګڼ شمېر بندیان کړي او یو شمېر اعدام کړي هم دي. له بلې خوا افغان کډوال چې هیواد ته راستانې شوي وای چې په هیواد کې هم ستونزې حل شوي نه دي. جاوید نومې چې له پاکستان څخه هیواد ته راستون شوی آزادي راډیو ته وایي
پی خور کې مو پیدا شوی مو هلته مو د یو کال نیمه کېږي دلته راغلی یم. الله شکر دی خپل وطن دی. مشکلات شته دی دا مجبوري دی غریبي دی چې کومک شي د دولت دا اړخه کار مار پیدا شي ښه دی. وظیفه مظیفه یې انسان ته کورونه خو د هر یو ران شوی دی چې تل یو ماجر وخت کې اوس هر یو نوې آبادیانې کېږي هر څه ته ضرورت لري. بس دمره باید کومک وشي د دولت نه زیات ماجرینو ته.
د افغان کډوالو د وضعیت په حق له د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یوې خبرې شوې اعلامیه کې ویلي دي چې راستان شوي اوس هم ستونزې لري او که د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې دوام ولري په راتلونکي کال کې به د دوی ستونزې نورې هم زیاتې شي. خو افغان دولت او د ملګرو ملتو سازمان وایي چې راستانه شو ته د دوی د مرستو پروګرامونه جاري او هڅې کېږي چې دغه مرستې نورې هم پراخې شي.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په 2019 اوریدل شي چې د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. نن د پنځشنبه ورځ ده او د ازادي په څپو کې د رمواج ازادي خبرونه په مستقیم ډول درې او تر پنځو بجو خبرېږي. لکه څنګه چې د خبرونه کوربه جنقال کوزي وړاندې وویل، د نن ورځې په 200 خبرونه کې د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک د مړینې او د هغه د مړینې اغیز د ولسمشر اوباما د ستراتیژۍ په باب، د افغانستان په اړه د ستراتیژۍ په باب په دې موضوع بحث کیږي. خو د دې پروګرام له څو شېبې پاتې دي او رپورټونه هم لرو. سره له دې چې افغانستان ته په نړۍ کې د یو ستونزمن او جګړهمار هیواد په سترګه کتل کېږي، خو وروستیو معتبرو څېړنو ښودلې چې په افغانستان کې د شاوخوا 3 تریلیون ډالرو په ارزښت کانونه موجود دي. د افغانستان په شمال کې له زیاتې مودې راهیسې د غاز او تیلو د استخراج چارې دوام لري، خو لکه څنګه چې لازمه ده هسې ګټه ورڅخه نه ده اخیستل شوې. په نویو څېړنو او د جیولوجۍ په سروې کې ښودل شوي چې د افغانستان د شمال د تیلو او ګازو زیرمې له پخوانیو اټکلونو څخه 40 برابره زیاتې دي. په تیلو سربیره د بغلان ولایت په دوشي کې د سرو زرو د ستر کان د استخراج تړون له یوې بهرنۍ کمپنۍ سره لاسلیک شو. د مسلې تفصیل به د اسوشیتد پرس آژانس په راپور کې له جنقه الکوزینه واورو.
د افغانستان د شمال په هسکو غرونو کې د ټوپکو او توپونو په غږونو سره سره تر ځمکې لاندې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د سرو زرو کانونه پټ دي او حکومت یې د را ایستلو په مقصد د دوشنبه په ورځ له لویدیځو پانګوالو سره قرارداد لاسلیک کړ. افغان او امریکایي چارواکي هیله مند دي چې نورې معاملې او قراردادونه به هم لاسلیک شي او د دغه بېوزلې هیواد اقتصاد به ورباندې وغوړېږي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال پال برینکلی د دوشنبه په ورځ ویل د سرو زرو د کان د استخراج دا پروژه د افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ په لور یو مهم ګام دی. د ویل دا په افغانستان کې د نړیوالې پانګونې په تاریخ کې د انعطاف نقطه ده. پال برینکلی چې د امریکا د دفاع وزارت د سوداګرۍ او د ثبات د عملیاتو مشري هم کوي، دای هم وویل چې د افغانستان د سرو زرو د کان د استخراج له قرارداد څخه معلومیږي چې نړیوال پانګوال په راتلونکي کې د افغانستان په اقتصاد باور لري. د افغانستان د کانو وزیر وحید الله شهرانی وای د دوشی د کان په استخراج کې لسو تنو بهرنیو پانګوالو چې اکثری امریکایان او انګلیسان دي شاوخوا 500 میلیون ډالر پانګونه کړې ده. د زیات کړه د سرو زرو بل کان په تخار ولایت کې هم شته. شهرانی ویل د پخوانی شوروي اتحاد د وخت په سروې او څېړنو کې د افغانستان د سرو زرو د کانونو زیرمې 25 میلیارد ډالر اټکل شوی وي، خو اصلي رقم تر دې ډېر زیات دی. شهرانی وای په بدخشان، تخار، بامیان، غزنی او زابل ولایتونو کې د سرو زرو سترې زیرمې هم موجود دي. له بلې خوا د افغانستان حکومت د دوشنبه په ورځ د غزنفر په نامه افغاني کمپنۍ سره د تیلو د استخراج 6 میاشتنی قرارداد لاسلیک کړ. د دغه قرارداد پر اساس به غزنفر کمپنۍ د سرپل ولایت د انګوت له سیمې څخه خام تیل راباسي او د یو بیرل خامو تیلو بیه به 80 امریکایي ډالر وي. د کورنیو جګړو له وجې په دغه سیمه کې د تیلو د استخراج چارې له ستونزو سره مخامخ شوې وي، خو دا مهال به هره ورځ 800 بیرل تیل ورڅخه راایستل کیږي. په دې توګه به د تیلو د استخراج عاید په میاشت کې 1 میلیون ډالر وي. افغان چارواکي وایي له 6 میاشتو وروسته به د سرپل د انګوټ د سیمې د تیلو د استخراج قرارداد آزادې داوطلبۍ ته وړاندې شي. د افغانستان د کانو وزیر وحید الله شهرانی وویل په سرپل کې د تیلو د زیرمو اندازه 80 میلیونه بیرل اټکل شوې ده. دی وایي دراتونکو جولای میاشت کې به د مزار شریف په شمال کې د تیلو یو بل زیرمزای فعال شي چې د تیلو زیرمی 1.8 میلیارد بیلره اټکل شوې دي. د دغه ځای د تیلو د استخراج لپاره به سترې نړیوالې کمپنۍ میدان ته شي.
یو شمیر اقتصاد پوهان وایي په هر هیواد کې د آزاد بازار نظام ډیر ښه او ګټور دی، خو دوی وایي چې په افغانستان کې باید په دې برخه کې یو لړ مهم کارونه ترسره شي. دا بس چې د نړیوال خصوصي پانګوالو د مرکز لخوا د کابل پوهنتون د تحقیقاتو د مرکز په همکارۍ پرون په کابل کې جوړ شوی و. د کابل پوهنتون یو شمیر استادانو او د غراز د بیلابیلو اقتصادي څانګو مسؤلینو پکې ګډون کړی و. په دې بحث کې په افغانستان کې د آزاد بازار په نوم اقتصادي نظام له ستونزو ډک وبلل شو او له دولته غوښتنه وشوه چې په دې برخه کې ځینې مهم اقدامات وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال راپورتر اورو.
په دې بحث کې ګډونوالو کاڅه هم د آزاد بازار نظام د هر هیواد د اقتصادي ودې لپاره مهم او ګټور وباله، خو سپارښتنه یې وکړه چې دولت په دې برخه کې یو لړ اصلاحات او اسانتیاوې رامنځته کړي. د دې بحث یو شمیر ګډونوالو وویل چې په افغانستان کې دا مهال د آزاد بازار په نوم اقتصادي نظام د یو شمیر کمو او مافیایي ډلو په لاس کې دی چې په خپل خوخه هر څه غواړي هغه کوي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وویل چې آزاد بازار په هر ټولنه کې د خلکو د اقتصاد د پیاوړتیا لامل ګرځي، خو د سپارښتنه وکړه چې په افغانستان کې د دې نظام د بریا لپاره باید د پوهو او مسلکي کسانو په ګډون یو مشورتي اقتصادي بورډ جوړ شي.
یو بورد مشورتی اقتصادی په چوکارت دولت کې ایجاد شي چې واقعا هغه کې مسلکی افراد حتمی نه ده چې هغه کې وزراوي. دغه بورد باید متخصصین دخوا جوړ شي او دغه رهبری هم باید داسې افراد و اشخاص په غاړه واخلي چې هغه واقعا کارپوي، تر څو هغه پرابلمونه چې په مسایل اقتصادی کې وجود لري، په بخش سرمایه گذاری کې وجود لري، باید سالم تدابیر ونیسي.
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ړنګېدونه وروسته د اقتصاد آزاد نظام رامنځته شو چې ویل کیږي په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې ښه نتیجه ورکړي او د خلکو ژوند یې له اقتصادي پلوه ډیر پیاوړی کړی دی. سره له دې چې په تیرو نهو کلونو کې افغان حکومت هڅه کړې چې د دې نظام په اصلاح او عملي کولو سره په دې هیواد کې هم له هر پلوه پراختیا راشي، خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت کوي چې د آزاد بازار په نوم دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د نړیوالو پانګوالو د مرکز د پروګرامونو مسؤول محمد نعیم په دې بحث کې وویل چې په افغانستان کې د آزاد بازار د بریا او تنظیم لپاره باید ځینې قوانین اصلاح او سوداګرو ته په کاري برخه کې یو لړ اسانتیاوي برابرې شي.
د دې لپاره باید زمينه سازي وسی، د دې لپاره قوانين باید جوړ سي، یا دولت مکلفیت هم په ګوتو سوچ هغه قوانين باید ایجاد کی چې د دار سالم رقابت تنظیم کې په بازار کې چې ترڅو پاغي کې د انحصار او پاغي کې د امتیاز طلبۍ مسائل د لمن زلاړ سي او اقتصاد د وغوړیږي او هغه کسان چې هغه غوړی سرمایه گذاری وکړي د هغه لپاره سهل شرایط میسره سي.
په افغانستان کې د اقتصاد د آزاد بازار په اړه په داسې حال کې بحثونه کیږي چې د دې سیستم پلویان د دې سیستم پر دوام ټینګار کوي، خو په عین حال کې حتی یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم په دې هیواد کې د دې سیستم عملي کول له وخت نه مخکې بولي او وایي چې آزاد بازار اقتصادي توازن ته زیان رسوي او بازار د دولت له کنټرول او څارنې څخه لرې ساتي. د آزاد بازار د نظام له مخې دولت حق نه لري چې بازار او بیې لکه څنګه چې لازمه ده کنټرول کړي. دا مسله په تیرو کلونو کې د دې لامل ګرځېدلې ده چې لوی سوداګر او پانګوال په خپل خوخه عمل وکړي. خلک وایي چې د دې سیستم په عملي کولو سره سوداګرو او پانګوالو ته ګټه رسیدلې او بېوزله خلک نور هم بېوزله شوي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسی ازادي رادیو او ری 2:09 دی. د کندهار پوهنتون لپاره د 3 میلیون کاناډایی ډالرو په ارزښت لابراتوار دی ودانۍ د جوړولو کار پیل شو. په افغانستان کې د کاناډا سفیر بل کروسبی خبریالانو ته وویل د بیا رغونې دا پروژه د افغانستان لپاره د کاناډا له پرمختیایي پروژو څخه ده او د دوی هیواد ژمن دی چې خپل دا ډول کارونه نور هم پراخ کړي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د دغه ودانۍ ټولګر 4 میلیون کاناډایي ډالر کیږي چې د کاناډا هیواد د نړیوالی پرمختیایي ادارې یا سیډا لخوا ورکول کیږي چې د رغولو چارې به په 4 میاشتو کې بشپړې سي. د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا خبریالانو ته وویل د دې ودانۍ په جوړېدو سره به د کندهار پوهنتون محصلینو ته د تجربې کولو اسانتیاوي برابر سي. د والی په خبره چې په دې ودانۍ کې به د کیمیا، بیولوژي، فزیک او نورې څانګې فعالې سي. والی همدار از ویل چې د دې پوهنتون د شوالي لپاره په نورو هڅو هم بوخدي او ډیر ژر به دا پوهنتون د نړیوالو پوهنتونونو سره ونښلوي.
دا د کاناډا د دوستۍ واسطه خاص کومک دی چې د علي تحصیلات سره د کندهار په سطح د پوهنتون په سطح کې کوي. په دې کار کې د کاناډا یو ډیر مشهور پوهنتون د ګولف د پوهنتون په نامه سره د هغوی د کرنې پوهنځی دلته صحیمه ده. دا لابراتوار د ټول پوهنتون د لابراتوار په بر کې نیسي. دا د چلیبش لافتو په جریان کې جوړیږي انشاءالله. د سور د میاشت پورې به دا تعمیر جوړ شي او د شاګردانو د استفادې وړ به وګرځي. دا 2 منزله دی او د دې ټولو مصارف د کاناډا په هیواد اړه لري.
په افغانستان کې د کاناډا هیواد سفیر بیل کروز به خبري اعلان وویل چې د بیا رغونې دا پروژه د افغانستان لپاره د کاناډا هیواد د پرمختیایي پروژو څخه ده او د دوی هیواد ژمن دي چې خپل دې ډول کارونو ته بنور هم پراختیا ورکړي.
It's $3 million to Canadians to build this particular lab.
They wai da da 3 million Canadian dollar parzash juriji chi da de wadani yow barkha da shuni aw rozini da panzi la parada de laboratoire ta da khaw ro do bo da bakhsh da tahlili barkhi saman alat ham urkawal kiji
for soil testing and water testing.
Kandahar pohantun chi da zun pakacha yawazini pohantun di patib engineering iqtisad zaraat شونی او روزنی او شریعت او پانزوی کی 2315 تنه محصلین لري. محمد صادق رشتنی، ازادي رادیو کندهار.
د کندهار په پوهنتون کې مو 3 میلیون کاناډایي ډالر په ارزښت یو لابراتوار د ودانۍ د جوړېدو د کار د پیل په باب واوریدل. د پاملرنې غیر دولتي مؤسسه چې د اروپایي ټولنې لخوا تمویلیږي په بلخ ولایت کې په بزګرو باندې اصلاح شوي تخم ویشي. سمیع الله غوښتون له مزار شریفه د موضوع نور حل اوروي.
د بلخ ولایت د څلورو ولسوالیو څخه د 5500 بزګران د اصلاح شوو تخمونو تر پوښښ لاندې نیول کیږي. د پاملرنې غیر دولتي موسسه د خلم په ولسوالۍ کې د اصلاح شوو تخمونو د تکثیر په خاطر 1500 دهقانانو ته د غنمو اصلاح شوی تخم د 2 ډوله کیمیاوي سره ویشل پیل کړل. د خلم ولسوالۍ بزګرانو ته د اصلاح شوو تخمونو د ویشلو پر مهال د دغه ولسوالۍ د پاملرنې د موسسې مسؤول افزار آزادۍ راډیو ته وویل چې د بلخ ولایت د مارمول، چارکن، شولګر او د خلم ولسوالۍ دابی او لال مزمک له دهقانانو سره د بلخ ولایت د هوا سره مناسب او د تجربه شوو غنمو د اصلاح شوي تخم په برخه کې د مرستو رسول پیل کړي دي تر څو د غنمو د کرهنیزو حاصلاتو کچه لوړه او بزګران د خپل زحمت په بدل کې ښه او د خپل خوښې حاصلات لاسته راوړي. د تخمونو د څرنګوالي په اړه د خلم په ولسوالۍ کې د پاملرنې د موسسې مشر افزار وایي
خیاو د تخم د تکثیر لپاره دی چې موږ تخم تولید کو نو هغه بیا د حقیم دی چې هغې ته موږ ټریننګونه ورکو، سره ورکو، دوایانې ورکو، د کښت وخت نه تر ریبلو وخته پورې چې کله حاصل راټولېږي دا ټول مراحل ورسره موږ پخپله ترسره کوو. بیا نو هغه موږ یو شرکت سره یا د تخم سیډ پروډکټ کمپنۍ سره لینک کوو. نو هغه کمپنۍ چې د تخم باید 0% قیمت واخلي او کال ته چې دی بیا هغه توضیح کوي. دوهم موږ تکثیر نه بغیر موږ د حقینو ته سرټیفاید تخم ورکوو. سرټیفاید یعنې تصدیق شوی تخم او بل مخکینه چې هغه تکثیر د پاره هغه ته رجستر تخم وي. نو دا سرټیفاید تخم چې دی دا موږ 1450 د حقیم ته ورکو چې په دې کې 150 د حقیم چې دی هغه للمیز مکې لري چې للمیز مکو د پاره موږ 100 کیلوګرام غنم ورکو.
نو ماوړی بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه د وخت او فصلونو له مخې په 3 ډوله ورپېژندي او د ژمي په فصل کې د اصلاح شوو تخمونو په اړه زیاتوي.
اصل تخم د وخت سیزن په لحاظ باندې په 3 ډوله باندې دی. یو چې دی هغه ژمنی تخم دی، دوهم تخم چې دی هغه پسرلنی دی، دریم تخم چې دی هغه فاکولټیټیو تخم تخم دی چې انتخابي تخم ورته موږ تاسو ورته ویلی شو ژمنی تخم چې دی هغه تخم په ژمي کې صرف کرل کیږي چې په بلخ ولایت کې د تخم دپاره مناسب وخت د اول د آخر نه تر آخر د قوسه پورې او تر د جدي میاشتې پنځلسمه پورې کرل کیدی شي خو مناسب وخت یې د قوسه آخره پورې دی.
د خلم یا تنبزګر چې اصلاح شوی تخم او کیمیاوي سره یې د پاملرنې موسسې لخوا د پیسو په بدل کې ترلاسه کړې ده. د دغه ولسوالۍ د نورو دهقانانو په استازیتوب د دغه تخمونو د لوړ کیفیت او ښه حاصل ورکولو په اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
زه حکیم احمد د نایوباد له قرینه ولسوالۍ خلم ښه حاصلات کوي. دا غنم ښه حاصل اخلو. دا غنم د کور دی سپین کور ده تور کور دا ډېر یو په سلو کې ښیي ده. دا د ښه حاصل کوي ده وختني غنمونه وطنیان نه.
په بلخ ولایت کې د پاملرنې موسسې یو دهقان ته 50 کیلوګرامه اصلاح شوی د غنمو تخم 50 کیلوګرامه توره سره او 100 کیلوګرامه سپینه سره یا یوریا د 1500 افغانۍ په بدل کې ویشي چې د دغو مرستو څخه په دغه ولایت کې څه کم 15000 دهقانان برخمن کیږي او د دغو توکو پیسې بیا د ولسوالۍ د دهقاني کوپراتیپونو پر مسلکي او اداري چارو باندې لګول کیږي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمو سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1421، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
ازادي راډیو ته ستاسو د لیکونو په تمه. د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي هغه کس چې د چهارشنبه په ورځ په چابهار کې ځانوژونکي حمله کړې وه په اړه یې تحقیقات روان دي او دا څرګنده شوي چې دې کسان له پاکستان سره اړیکه درلوده. په ایران کې وروستۍ پیښې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ډېر حیران کړی او د چابهار ځانوژونکي حمله یې سخته غندلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم دا یو ډېر ډارونکی عمل بللی. پرون د ایران د سیستان بلوچستان ایالت په چابهار سیمه کې په داسې حال کې چې ډېر شیعګان د عاشورا د مراسمو ترسره کولو ته راغونډ شوي وو د بمی حملې ښکار شول. فریده هوټ سیفی او په دې اړه نور جزئیات. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په ایران کې د چهارشنبه د ورځې زوروره چاودنه وغندله. د ملګرو ملتونو یو وایاند ویل د تروریستي حملې چې د عاشورا د ورځې په مناسبت پر راټولو شو خلکو وشو بان کی مون ته ټکان ورکړ. وایاند زیاته کړه چې بان کی مون د قربانیانو کورنیو خلکو او حکومت سره خواخوږي ښودلې ده. د امریکا ولسمشر چې هیواد یې له ایران سره د تهران د اټومي پروګرام په سر پلانجه کې د هم پرونی چاودنه وغندله او دا یې یو ناوړه عمل وباله. د جندوله ډلې د دې پیښې مسؤلیت اخیستی او وایي چې د حملې د جون په میاشت کې د خپل یو مشر د اعدام په بدل کې کړې ده. د چابهار د پیښې په اړه جندوله سونی ډلې په خپلې ویبپاڼې کې یوه اعلامیه خپره کړې ده. د چابهار په پرونۍ پیښې کې ښځو او ماشومانو ته هم مرګ ژوبله واوښته. د چهارشنبې په ورځ په یاد شوې ځانوژونکې حملې کې شاوخوا 40 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان دي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپورونو په حواله د ټپیانو د سخت حالت په نظر کې نیولو سره ممکنه ده د مړو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د سیستان بلوچستان ایالت والی علي محمد آزاد د پیښې په اړه وایي:
دو نفر از تروریست ها قصد انتحار داشتن چې به معنی اینکه
دو تن ترګرو د دې انتحاري حمله قصد درلود. لدې سره سم چې مسؤولو کسانو وربند شک وکړ نو لومړی کس خپل بمونه والوزول او زمونږ یو شمیر عزیزان یې په شهادت ورسول او یو شمیر نور ټپیان شول. خو هغه بل تن د مسؤلینو لخوا وپیژندل شو چې وربند ډزې وشوې او ووژل شو.
د سیستان بلوچستان ایالت د پاکستان او افغانستان پولې ته نږدې موقعیت لري. د دې اکثر اوسیدونکي سنیان دي او د سیمه په دې وروستیو کې د ډیرو نارامیو صحنه ده. د سیمې اوسیدونکي ادعا کوي چې د شیعه چارواکو له تبعیض سره مخامخ دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر مصطفی محمد نجار په خپل تلویزیون وینا کې ویل چې د حمله کوونکو په ګاونډي پاکستان کې اړیکې درلودي او په اړۍ پلټنې روانې دي. هغه ویل د دې حملې بمونه هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان کې روزل شوې ده انتقال کړي او موږ د پاکستان چارواکو ته هم په دې اړه خبر ورکړی دی. ایران په تیرو 3 میاشتو کې هم له ورته حملو سره مخامخ شوی. په تیره جون میاشت کې هم د سیستان بلوچستان په ولایت کې ورته 2 چاودنې وشوې چې په ترڅ کې 2 ویشتنه وشل شول او هغه مهال هم جندولا ډلې د پیخي مسؤلیت اخیستې وو. د ایران د سیستان بلوچستان ایالت په چابار سیمه کې مو د پرونی ځانوژن کې په عملی په باب اوریدل چې ایرانی مقامات وایي له څېړنو داسې څرګنده شوې ده چې هغو کسانو چې د ځانوژن کې حمله کړې له پاکستان سره یې اړیکې درلودې. د حمله په هغو مراسمو کې اوښو چې ډېر شیعګان د عاشورا د مراسمو د ترسره کولو لپاره راټول شوي وو، او نن د عاشورا ورځ ده چې د لمانځلو په مهال یې ولسمشر کرزي هم په کابل کې